درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1398 د حمل 19مه او د میلادي 2013 د اپریل 8مه. د ترکیې صدر اعظم نن کابل ته سفر کوي. په پېښور کې د پښتون ژغورنې ترچتر لاندې ولسی غونډه جوړیږي. دا او نور موضوعات په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. اوري لومړی د دې سات خبرونه. د ترکیې صدر اعظم له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته سفر کوي. د ناتو ترچتر لاندې ځواکونو د طالبانو د مخدرو موادو د مرکزونو خلاف بریدونه زیات کړي دي او په جرمني کې یو کس په موټر دوه کسه وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د ترکیې صدر اعظم بني علي يلدرم نن په یوه ورځني رسمي سفر کابل ته سفر کوي. د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست مرسیال ویاند ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی يلدرم بل افغان چارواکو سره د لیدو پر مهال د سولې او امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو مسئلو وژغی شي. د ترکیې صدر اعظم یو ورځ وروسته له دې کابل ته سفر کوي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي له افغان ولسمشر سره او دغه راست له افغانستان د حکومت له نورو چارواکو سره په کابل کې خبري وکړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ماموریت وایي چې د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو هوایي بریدونه زیات کړي دي. د دغو ځواکونو لخوا په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوي چې د امریکا متحده ایالاتو او افغان ځواکونو د اپریل له 3 تر 15 نیټې پورې په فراه او نیمروز ولایتونو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو یو لس بریدونه کړي دي. د خبر پاڼې لمخې د نشه یي موادو لاري د طالبانو د عایداتي سرچینو د لمنځوړلو کمپاین د 2018 کال په نومبر کې پیل شو. اعلامیه زیاتوي په دې کمپاین کې تر اوسه پورې د مخدره موادو د پروسس پر مرکزونو 15 اویا بریدونه شوي چې طالبانو د نشه یي موادو د تولید او مالیې لاري له دغو مرکزونو څخه شاوخوا 200 میلیون ډالر عواید درلودل. د غوښ ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې د غراز ویل شوی چې طالبان د جګړو په ډګرونو کې نه بریالي کیږي او یوازې له افغان حکومت سره د خبرو لاري د سولې له بهیر سره یو ځای کېدای شي. طالبانو تر اوسه پورې د دغو بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ یو سیمه ییز چارواکی وایي تیرل مریض کال په دغه ولایت کې د هغو شتو شمیر چې د تابعیت تذکره یې اخیستې ده تر نارینه و ډیر دی. شاغلی خالق همدار زول چې د طبیعت د عادی تذکرو د اخیستلو لپاره عامه په هوای ډیر ګټور تمام شوی دی. تیر کال په افغانستان کې د الکترونیکی تذکرو د ویش بحثونه ډیر تاوده شول خو تر اوسه پورې د دغو تذکرو ویش نه دی پیل شوی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر ښار کې یو کس خپل موټر د خلکو پر ګڼګونه وروست چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او ډیر شنور ټپیان دي. د پولیسو یو ویندوی ویلي موټر چلوونکی وروسته خپل ځان وواژه. د مشکوک کس کور په لټل شوی او د پیښې په اړه څېړنه روانه ده. پولیس وایي د برید کوونکي هویت تر اوسه څرګند نه دی او د انګیزې په اړه هم لا څه نشي ویلی. د جرمني یوې مشهورې ورځپاڼې لیکلي چې د منځني عمر لرونکی دغه کس په خټه جرمنی و او رواني ناروغي یې لرله. په لندن کې د روسیې سفارت د روسیې د یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو د قضیه په تړاو د بریتانیا له بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن سره د لیدو غوښتنه کړې ده. د روسیې د سفارت په یو خبر پاڼې کې راغلی چې د سکریپال د قضیه د تحقیقاتو په اړه د روسیې د سفیر او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ خبري اوس ډېرې مهمه دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وای پر دې غوښتنه غور کوي او پر مناسبه موقع به ځواب ورکړي. بریتانیا وای چې مسکو د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو په قضیه کې لاس لري خو مسکو دا تور ردوي. او د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې یو فلسطینی خبریال په روغتون کې سا ورکړه. دوی وای دیرش کلن یاسر مرتجی د غزی او اسرائیل ترمنز په پوله کې د اعتراضونو د راپور ورکولو په ترڅ کې د اسرائیلی ځواکونو په ډزو ټپی شوی و. د راپور له مخې مرتجی په غزه کې یو خبری آژانس ته د فلم اخیستون کې په توګه کار کاوه چې د جمعې په ورځ ټپی شو. هغه نه هم فلسطینی و چې د غزی او اسرائیلو ترمنز د وروستیو اعتراضونو په لړ کې وژل کیږي. د اسرائیل وای نیټ نیوز وی پاڼې لیکلي چې د اسرائیل پوز په قصدي ډول پر خبریالانو ډزې نه کوي. د اسرائیل د پوز یو ویاند ویلي د دې پېښې په څېړلو بوخت دی. فلسطیني اعتراض کوونکي له شپږو اونیو راهیسې د هغو مځکو د بیرته ورګرځولو غوښتنه کوي چې اسرائیل له فلسطینیانو څخه نیولې دي. خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. ساعت 8:06 شوې. د دې خبري مجلې په دوام کې د ترکیه صدر اعظم نن کابل ته سفر کوي. له دې سره په یو وخت ترکیه شاوخوا 600 افغان کډوال افغانستان ته استوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د ترکیه دا کار د نړیوالو مقرراتو خلاف بولي.
او که چیرې دوی افغان کډوال وباسي دا د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه بولو منګه.
نن په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري غونډه جوړیږي. په افغانستان کې هم د جنگ جګړو د درېدو لپاره پرلتونه دوام لري.
پرلتونه وایي که حرکتونه اوس حرکت باندې بدل شوی دی او ذهنیت سازی ته زمینه جوړه کړې ده.
په کونړ کې د ترکانانو له شکایت مهم خبرو.
زمونږ ارماری ته قاچاق ویل کېږي، زمونږ دروازې ته قاچاق ویل کېږي. خدا قاچاق نه دی، خدا قاچاقي دلته د دولت خود ته حکیم دی را دي چې دوکانونه دی وتړي.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بچي او و دقیقې شوي د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 8:00 پیلېږي. د ماښام تر 8:00 په منځنۍ چپه 12:00 او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 چپه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، ټاکل شوی ده د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم نن په رسمي سفر کابل ته ولاړ شي. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي ښاغلی یلدرم به په دې یو ورځني سفر کې له افغان مشرانو سره د سولې په ګډون پر بیلابیلو دوه اړخیزو مسئلو وغږیږي. دا سفر داسې مهال کېږي چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې نږدې 600 غیر قانوني افغان کډوال به له خپلې خاورې څخه وباسي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست تایید کړی چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم کابل ته ځي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ورځني سفر کې به ښاغلی یلدرم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره وګوري. د ښاغلی فیصل په خبره د دواړو هیوادونو مشران به د سولې او نورو دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي.
په ټوله کې د بحث موضوعات د افغانستان او ترکیه ترمنځ د هر اړخیز همکاري زیاتوالی وي. د دې تمرکز د امنیت د افغانستان پر سولې، پر اقتصادي همکاري او همداراز پر فرهنګي بحثونو باندې وي.
د ترکیه د صدر اعظم سفر داسې مهال کېږي چې د دغه وزارت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په نږدې ورځو کې به شاوخوا 600 غیر قانوني افغان کډوال له هغه هېواده بیرته کابل ته ولیږي. لویدیځو رسنیو د شنبې په ورځ د ترکیه د کورنیو چارو وزارت یوې اعلامې په حواله لیکلي چې وایي دغه کډوال په افغانستان کې د ناامنۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د ایران له لارې ترکیه ته رسېدلی دي. اعلامیې زیاتوي چې د 591 افغان کډوالو د بیرته استولو بهیر بشپړ شوی دی او امنیتي ځواکونو دغه سن په ختیز ولایت ایزوروم کې د کډوالو چارو سیمه ایز مسولینو ته سپارل دي. د ایلامې پر اساس کابل ته د دغو کډوالو ترستول کېدو وروسته به په راتلونکو ورځو کې د ترکیې په نور ولایتونو کې هم ورته بهیر دوام وکړي. خو بل لور د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د ترکیې حکومت دا خبره په رسمي ډول له دوی سره نه ده شریکه کړې. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له ټولو کوربه او ترانزیت هیوادونو لخوا له خبرتیا پرته د افغان کډوالو بیرته ایستل د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیونونو خلاف بولي.
زه فکر نه کوم چې ترکیه په یوازې ډول د دومره لوی کچې کډوالو د ایستلو په اړه پریکړه وکړي. او که چیرې دوی افغان کډوالو باسي او لا افغان حکومت د تفاهم پرته د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه بولو منګه.
شغله میخیل وای د اټیا په صورت کې افغان حکومت حاضر دی چې په دې برخه کې له ترکیه سره خبرې وکړي. افغان حکومت کډوالۍ په برخه کې د پاکستان، ایران او نورو اروپایي هیوادونو سره رسمي هوکړې لیکونه لري، خو د شغله میخیل په خبره له ترکیه سره داسې کوم رسمي سند نه لري. روانونی د ترکیه رسنی ویل وی چې د دغه وخت په ختیځ کې د غیر قانوني افغان کډوالو شمیر په بیساري ډول ډیر سوی دی. د راپورونو لمخي یوازې د روان میلادي کال په لومړی میاشت کې د ترکیه ختیځو شهرونو ته څباندې 10000 کډوال ورغلي دي چې اومده برخه یې افغانان جوړوي. دا معلومه نه ده چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم به نن په کابل کې پر همدې موضوع هم رڼا واچوي که څنګه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ټاکل شوی ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر چتر لاندې په پاکستان کې د پښتنو خلاف د زور زیاتیو د پای ته رسیدو په هدف غونډه جوړه شي. په افغانستان کې هم د جنگ جګړو د پای ته رسیدو لپاره په څو ولایتونو کې پارلتونه پیل شوي دي. مخکې تر دې چې د پېښور د نننۍ غونډې حال درکړو، په افغانستان کې د پارلتونو د یوه فعال غړي اقبال خیبر مرکه دراورو. له ښاغلي اقبال خیبر څخه مې پوښتنه کړې ده چې د دغو پارلتونو په نتیجه کې څه فکر کوي چې څه به ترلاسه کړي؟
د افغانستان خپلې جګړې انګیزه واخیسته، له هغه د هلمند حرکت و او له هغه نه وروسته دا وغځېده د هلمند نورو سیمو ته، ګرش کناوې ته وغځېده او د سکندرآباد ته وغځېده، هرات ته وغځېده، اروزګان ته وغځېده، فراه ته وغځېده، نیمروز ته وغځېده، زابل ته وغځېده، پکتیا ته وغځېده او د دې تر څنګ مزار ته ورسېده، بامیانو ته، له دې سره جوخت ځینو نورو هغو ولایتو ته چې لا پوره اظهار نه دی سوی خو دوی تیاری نیولی دی. اوس په کابل کې دا د سیستم روان دی چې د همدغه حرکت بین الافغاني سولې لپاره د راولاسي حرکت په حمایت په کابل کې هم یو خیمه وهلسی او دا یوازې د افغانستان تر اراضی پورې محدود اوسی. نو پرلتونه ورته وایي که حرکتونه اوس حرکت باندې بدل شوی دی، ډېر ښه روان دی په افغانستان کې او ذهنیت سازی ته زمینه جوړه کړې ده.
ویل کېږي په دغو پرلتونو یا حرکتونو کې یو شمېر مدني فعالان راټول شوي دي یا روشن فکران راټول شوي دي. ویل کېږي تر څو چې ډېر خلک او اکثره خلک په داسې پرلتونو کې برخه وانخلي، تر هغو پورې په هغه کسانو باندې تاثیر نشي کولای چې جنگ کوي او جګړه غواړي.
اوس د هلمند حرکت مطلق متفاوت و، هلته پیل هم د مدني فعالانو په واسطه نه و. هلته یو خودجوشه له 14 نوروسته د هماغو ځورېدلو متضرره افرادو د کورنیو او خپلوانو یو آواز و، یو چغه و، د درد یو انتها و چې سره غونډه شو د خیمه په وجود کې راوړله. نو په هلمند کې بیخي متفاوت و او په هلمند کې ګډونوال هم بیخي متفاوت دي. یعنی مدني فعالان ډېر وروسته ورته راغلل حرکت ته، وروسته بیا دوی راغلل د حمایت لپاره د دې ولسي حرکت تر چتر لاندې کښېنستله. نو چون یو مخ ولسي دی نو ځکه یې پر دواړو نورو باندې تاثیر هم لوړ و او دغه دی همدغه چې ولسي دی وده یې هم وکړله، ډېر هم شو او ورځ تر بلې ډېرېږي او ورځ تر بلې امیدواري هم ورته ډېرېږي.
نن په پېښور کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري لویه مظاهره او غونډه جوړې شوه. د هغوی لپاره ستاسو پیغام څه دی؟
د هغوی لپاره خو پیغام دی چې د دوی حرکت مدني حرکت ته پام وړ دی. هلته وضعیت ډېر خراب دی، هلته مجبوریت دی چې له همدغه لارې خپل حقوق ترلاسه شي، له پښتنو سره یو ځای یا تر پښتنو هم په بد حالت کې بلوڅان دي چې هغوی هم کوم مجبور دي اوس خو وژل کېږي، دا چې نړیواله مرسته نشته، د نورو هیوادونو مرسته نشته، نو هغوی هم مجبور دي چې د یوشتمې پېړۍ له دغو حرکتونو نه استفاده وکړي او حد اقل ژوند ترلاسه کړي. نو پیغام هم دا دی ورته چې دوی د خپل دا حرکتونه نه پرېږدي، خپل حقوق دې ترلاسه کړي، خپل ذهنیت سازي دې وکړي، وروسته به بیا وروسته ته ګورو چې نورې کومې غوښتنې بیا د وخت او زمان مطابق رامنځته کړو. سره
ښاغلی اقبال خیبرو چې په افغانستان کې د جنگ جګړو د پای ته رسیدو لپاره د پرلتونو په اړه خبرې کولې، د پېښور د نننۍ غونډې په اړه هم راپور لرو، خو لومړی به له اجمل انده واورو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
د یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼه کې د افغانستان د اوسني وضعیت او دې هېواد ته د امریکا د پاملرنې په اړه یوه لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې لیکوال کارمن جنټل وایي د امریکا په تاریخ کې د دې اوږدې جګړې څخه ولس کلونه تیریږي، خو افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري او هر کال دغلته زرګونه کسان په جګړو کې مري او ټپیان کیږي. د لیکوال په باور په واشنگټن کې د امریکا د کانګرس غړي وخت نا وخت افغانستان پر وضعیت بحث کوي، خو د افغانستان په وضعیت کې د بدلون لپاره دا بحثونه کافي نه دي. ښاغلی جنټل په لیکنه کې ویلي د امریکا د کانګرس د غړو لپاره هیڅ داسې اقدام نشته چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات سره مرسته وکړي. دا کارمن جنټل په وینا کې چې دوی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو غوښتنه وکړي، تل به د امریکا د خلکو د داسې استازو په توګه یاد شي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې کمزوري دریځ درلود. ورسمانی افغانستان ته د څو زرو اضافي سرتیرو د استولو په اړه د سپینې ماڼۍ وروستۍ پریکړې ته اشاره کړې او زیاته کړې ده د امریکا د اقدام په افغانستان کې وروستۍ وضعیت او دغلته روانو خونړیو بریدونو ته په پام کې کفایت نه کوي. لیکوال وایي که د ولسمشر اوباما د ادارې پر مهال شاوخوا سل زر امریکایي سرتیري ونه توانېدل افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، نو اوسني څوارلس زر امریکایي سرتیري هم تر هغې د تاوتریخوالي پای ته رسولو باندې نه بریالی کیږي څو چې امریکا د افغانستان اوسني وضعیت ته جدي پاملرنه نه وکړي. د ډیلی بیست ورځپاڼې د یوې افغانې میرمنې په اړه لیکلي چې خاوند یې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی او وسله شپږو اولادونو سره د نیویارک په ښار کې ژوند کوي. دا میرمن نسیمه بخشی نومیږي چې د ورځپاڼې په وینا وسته افغاني خوړو په پخولو او پلورلو غواړي نه یوازې د خپلې کورنۍ نفقه وګټي، بلکې افغاني خواړه امریکایانو ته معرفي کوي. ورځپاڼه وایي سره له دې چې میرمن بخشی په انګلیسي ژبه سمې خبرې نشي کولای، خو وسلې وی معروف امریکایي اشپزي هانا ګولبرګ سره کار کوي. هانا کډوالې میرمنې په اشپزۍ ګماري څو د خپلو هیوادونو د خوړو په پخولو مالی عواید ولري. ورځپاڼه د نوروز د ورځې په مناسبت د میرمن بخشی د بیلابیلو افغاني خوړو یادونه کوي چې د هانا ګولبرګ د کار په ځای کې لسکونو امریکایانو ته وړاندې شول.
زموږ اخلا ازادي رادیو اورې ساعت و بجې او اتلس دقیقې شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان نن په پېښور کې راغونډیږي چې پر هغه څه اعتراض وکړي چې دوی په پاکستان کې د پښتنو خلاف تاوتریخوالی بولي. د دې موضوع تفصیل منور شاوړاندې کوي.
پښتون تحفظ موومنټ نن په 8 اپریل په پېښور کې جلسه کوي. د دې تحریک مشران وایي د لړکی ټول تیاریانې مکمل کړي او تمه ده چې په زرګونو خلک به په دې جلسه کې ګډون وکړي. د پښتون تحفظ موومنټ یو مشر محسن داوړد نن سهار وختي له مشال ریډیو سره په خبرو کې په دې حق له وویل
نن زموږ د پښتون غورن غورن پښتون تحفظ موومنټ جلسه ده د ریډ روډ د پاسه په خور خار کې یو بجې به دا شروع کیږي. د پر ټول زما تقریبا مکمل دي. د ګډ کوټنا د ټول کمایلو خلک راغلي دي. امید دی چې تلخو تاریخي غونډه به حکومت ته چې څارواکو سره دلته د پولیس ته څارواکو سره نور چې کوم ځلي انتظامیه د هغې سره مونږ سات په سات سپدې موټنګونه شوي دي او فلحال هغه حکومت کې مونږ سره کړی دی. ډیوټي دپاره دل دوه واکسرو ګیټس دي په مختلفو ګیټونه مونږ لګولي دی. هغې باندې به ورځي او هغې باندې به مونږ خپل هم سیکورټي ټیمونه ویسي دي. هغې به مونږ خپل کار کوي. اوس پر تر څونه عمل شوی دی دی مونږ خو برابر سپورټ کړی.
دا راز د پښتون تحفظ موومنټ یو مشر سنا اعجاز وای په دې جلسه کې د ګډون لپاره یې ډیرو خلکو ته بلنه ورکړې چې په نتیجه کې یې د پاکستان د بیلابیلو برخو ګڼ خلک پرون په خبرته رسیدلې دي. نو موړي زیاته کړه
پرون مازیګر شلور بجې مونږ را شروع کو یو ریلی د جلسګانا د پرنګود باندې بیا په ټول په خبر خار کې ګرځېدو او خپل اعلانونه مو کو چې صرف خلک خبر شي. نور سیاسي ګوندونو سره هم میټینګونه مجلسونه شوي دي د جنوبي پښتونخوا نه هم غن شمیر تعداد کې ځوانان هم راغلي دي پیغلي هم راغلي دي او د پیښور پیغلي او خزي ورته دومره چمتو دي چې هغه په خپل کورونو کې راځي کړي دي. دا ځای چې کوم دی دا پرنګ روډ باندې دی، د سرحد یونیورسيټي ته بالکل مخامخ سړک باندې د پښتخره چوک او د کوهات روډ په مینس کې دی. او نن تاملرو غن شمیر کې زمونږ پښتانه دلته راشي جلسه غاته او زمونږ چې څه غوښتنې دي د ریاست نه د آئین او د دستور لاندې هغه مونږ ریاست ته وړاندې کوو.
په 13 فروری کې پښتون تحفظ مومنټ په اسلام آباد کې لس ورځې درنه هم کړې وه چې د حکومت لخوا د غوښتنو منلو د لوزنامې وروسته ختمه شوه. د یاد تحریک ځینې لویې غوښتنې دا دي چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نقیب مسعود قاتلانو ته دې سزا ورکړل شي، په قبایلي سیمو کې د امنیتي چک پوسټ یې کمې او دا سیمه دې له ماینونو پاک کړل شي او لا درک کړل شوي پښتانه دې درک او خپل کورونو ته ستانه کړل شي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. په کونړ کې ترکانان شکایت کوي چې اجازه نه ورکول کیږي چې لرګیو څخه جوړ وسایل د افغانستان نورو سیمو ته انتقال شي. دوی وایي چې د ستونزې کاروبار ور خراب کړی دی، خو ځینې کسان وایي چې که چیرته له لرګیو جوړ شوي شانو ته اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته انتقال شي نو د زنګدونو وهل به تیز شي. د دې موضوع په اړه له کونړه د روح‌الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې د نجارې فابریکو خاوندان همایون او فرهاد وای پوخا د دوی کاروبار خو غنو مزدوران ورسره په فابریکه کې کار کولو، خو له کومې ورځې چې د پخو موادو په انتقال بندیز لګیدل له هغه ورسته کاروبار پد شوی او زیات فابریکه ولاړې دي.
ځکه زما د بچو رزق او زما د بچو مړی چې کوم دی زمانه قانون اغست دی، نو زما ته اجازه راکړل شي د پخو موادو کنه راکې د ته قانون شرطه چې نو قاچا کوئی را دي شي زموږ دکانونه دی مهر لا کی زموږ دکانونه دی بند کی مونږ دې کوم دی ما بس کې واچي د روزګار پرې دو بل سرکار شروع کو
زمنګ بیټ ته قاچاق ویل کیږي زمنګ ارماره ته قاچاق ویل کیږي زمنګ دروازه ته قاچاق ویل کیږي خدا قاچاق نه دی خدا قاچاقی دلته د دولت خود ته حکیم دی را دي شه د دکانونو دی وټړي.
نظیف الله وای کونړ کې زمکه کمی دی، لسین څخه تر وسه د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو برخه کې هیڅ دولت ګټه نه داخسته چې په برکت خلک په نورو کارونو بوخت شي او چې دوی له وهل شو لرګیو په خم واد جوړوي هغه ته هم د قاچاق په نوم له کونړ څخه د انتقال اجازه نور کول کیږي.
نور سه زمين اساسي په کونړ کې نشته ده، نو فابریکې شته ده، د نور شي مقصد نو څه زراعتیزم کې موږ لرو. کونړ ډېر ورکوټه ولایت ته صرف یو غار او یو سیل لري، هغه نم سه استفاده ناقصل کیږي. باید رئیس جمهور په دې باندې اقدام وکړي. دروازه شدار خو نه قاچاق دي نو ته څه قاچاق ویل شي.
مدني فعال محمد شعیب غروال به وایي چې باید حکومت د قاچاقو او په خو موادو ترمنز توپیر وکړي. د لرګیو سوداګر، قاچاقبر او غریبکار ټول ورته معلوم دي.
پخ مواد باید خام نبیل شي، پخ مواد ته باید د پروسس او د انتقال خا او مناسبه لار پیدا شي او د ته پرې نه خود شي چې هغه څوک پکې به دغه پروسه کې قاچاغ وکي او قاچاغ باید ونیول شي او هغه څوک چې قاچاغ بردي هغه پر نورز باندې ګرځي منګي ګورو هغه باید ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي.
د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته د نجارانو شته ستونزې ومنلې او وی ویل چې ولایتي ادارا د نجارانو د مشکلاتو هواري د پاره هڅې کوي.
منګه د خلکو ستونزې منو په دې برخه کې ولایتي ادارې خپل هڅه کړې ده، خو تر اوسه پورې د ولسمشر د حکم په اساس باندې د پخمو واد انتقال د کونړ نه باندې
څه باندې یو کال وړاندې د وزیرانو شورا د یو پریکړې په اساس له کونړ څخه له لرګیو جوړو شو پخو موادو ته اجازه ورکړل شو، خو کله چې وکتل شول چې د پخو موادو او د مستحقو خلکو په ځای پکې د لرګیو سوداګرو خپل لرګي روان کړي یا د پروسې دوه ورځې دوام وکړ او بیرته بند شو.
آزادي رادیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ژغورن کې وای چې د سوریې په دوما کې په یو حمله کې چې ګومان کېږي د غازو برید دی لشتر لژه اویاتنه وشل شوې دي. د دې پېښې نور جزئیات به په بل خبرونه کې وړاندې کړو. اوس د جرمني د پرونی پېښې حال درکو. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر ښار کې یو کس خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروس چې په نتیجه کې دوه تنه وشل شوي او لشتر لژه ډېر نور ټپیان دي. پولیس وایي دغه موټر چلوونکی وروسته خپل ځان ووشه. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د جرمني د مونستر ښار په مرکزی سیمو کې خلک د یو رستوران په هر ناستول چې ناڅاپه یو کوچنی په وړونکی موټر ورګډ سو او یو شمېر کسان یې لاندې کړل. دا پېښه پرون سوې ده. یو عیني شاهد رویترز خبری آژانس ته وویل چې له دې پېښې بېرېدلی دی. د وی غواړم ووایم چې کله تاسو د مونستر په څیر کوچنۍ سیمه یا تر هغې هم په کوچني ځای کې دا ډول تجربه کوئ نو نسم کولی بهر ولاړ سم. اوس په قهوخانه کې خوندیتوب نه احساسوم. د پولیسو یو ویان اندریاس بود خبری اعلانو ته وویل چې موټر چلوونکی خپل ځان په ډزو وژلی دی. سیمه ایزو پولیسو په ټویټر کې اعلان وکړ چې امنیتي افسران سیمې ته استول سوي دي او له خلکو یې غوښتي چې د خوندیتوب لپاره یې دغې سیمې ته ولاړ نه سي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل یو ویان دا یوه ناوړه پېښه بللې ده او وایي دوی د قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خواخوږي دي. د جرمني یوې نامتو ورځپاڼې راپور ورکړی چې ګمان کېږي موټر چلوونکی د منځني عمر یو جرمن وګړی وي چې ښایي رواني ستونزه یې درلوده. دغې ورځپاڼې ویلي چې چارواکي په دې باور دي چې دغه پېښه تروریستي انګیزه نه لري. سوت دویچ سایتونګ ورځپاڼې دغه راز ویلي چې د مشکوک کس اپارتمان پلټل سوی دی چې انفجاري مواد پکښې شته که څنګه، خو په دې اړه لا ډېر تحقیقات کېږي.
اوس هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورئ. د ترکیې صدر اعظم بني علي یلدرم نن په یو ورځني رسمي سفر کابل ته ځي. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ماموریت وایي چې د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو هوایي بریدونه زیات کړي دي. د کونړ د یو سیمه ییز چارواکی وایي تیر لمریز کال په دغه ولایت کې د هغو ښځو شمیر چې د تابعیت تذکره یې اخیستې ده تر نارینه وو ډېر و. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر ښار کې یوه کس خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروس چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. په لندن کې د روسیې سفارت د روسیې د یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو د قضیې په تړاو د برېټانیا له بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن سره د لیدو غوښتنه کړې ده. او د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې یو فلسطینی خبریال په روغتون کې سا ورکړې ده. زمو شخلا ازادي راډيو اورید. ازادي راډيو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه 12 پښنی وی او اف ام 3.15 چپه دوام کوي. د ازادي راډيو د اتو بجو په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرس حقیقت سره خو د ژوند رنگونه
لومړی کزان رو پیژنې څه کار کوي؟
زه په هلمند کې حالته کاروبار مې داده چې دوکانداری کوم، مال په دوکان مصرفه.
نوم مو؟
نوم یې عبدالشکور دی، خو په خونزاده زه مسمه مال په هلمند ولایت کې.
ولې خلک خونزاده درته وایي؟
نو والا خدای دې چې زما پلار نکته مو هغه ملایان ترسیو مقصد په دا خاطر مې خلک خونزاده بولي.
تا ویل دوکانداری کوي هلمند کې، که د هلمند د وضعیت په اړه راته وایي چې څنګه دی اوس؟
ولاد هلمند ولایت چې دی اوس پهلم په شهر کې خو امنیت په اطرافو کې د تاریخ وخت کښتو کاروانده د مقصد اوس د اصل وخت دی چې مقصد خلک اصل ځین ټولي نو اوس پهلن آرامي ده. مقصد کوم مشکل خو نس نه طالبان نه دولت خاص، مقصد آرامي ده اوس کوم شي نست.
بیا ولسوالۍ کې خو نام نشته لګوډيره
اوس دا جنگونه ست ټکو ټکو.
کاروبار څنګه د هلمند کې کیږي کنه؟
او ولا کاروبارونه خو اوس باندې تست خو در معلوم شرایط تیر سره خراب دي، نو په دا خاطر کاروبار خو نو سره کمزور دی، د خلکو اقتصاد هم سره ضعیف دی، ډیر نو جنگونه دي.
او خپل دی په دوکان کې څه در سره یې څه خرڅوي؟
ولا ز خپل چې بس دا پرچون شای چای براو په لمیټ دا شاندې خرڅوي.
دا کوم ضروري
دا مور د کندار سره وړو بلې و د په کندار کې رانیسو، د کندار سپین کلو هلمند ته بیا لته دوکان من په هلمند ولایت کې دی.
څومره ګټه کوي تاسو چې دا کوم مواد راوړي؟
هواله داس خاص ګټه خو خستانه خو ما صرف غرشه یا مقصد کور گزاره پکیږي بس داس خاص ګټه نسته.
قیمت خو نه خرڅه
یا 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 قیمت نه خرڅه کس دکاندار اندخته مجبور چې ګرد به یو رقم اوس کز قیمت خو ورکم بل دکاندار ارزان ور کی نو بیا زما سره کله خلک سودا کوي.
څنګه دغه کاروبار د ژوند جوړ کړای په هلمند کې ور سره خوشاله کنه؟
وو شکر الحمدلله لته کور لرم مالته دکان لرم بس سلور بچان می دی دوه انجون دی دوه لوکان دی هغه لوکان په مکتب کې دی درس وای نو په شخصي مکتب کې می چول دولتي خدا ستاسو شد معلومه ده چې هغه مقصد خاص دا کوشش نه کړی شاګردانو سره نو بچان شخصي